محمد سرور، در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته پای او بلخ پرونه کې هر کله کو نن د سې شنبه په ورځ د سې شنبه په ورځ موږ د اتو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله لرو. همخ کله دینه چې د ازادۍ رادیوي مجله ته ورشو، خبرونه او څو ریپورتونه لرو. خبرونه له سید کمال شارف ناورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کندهار د پخوانی امنیت کمانډان خان محمد مجاهد پر کور په وسلواله حمله کې یو حمله کوونکی وژل شوی. د پنشیر ولایت په ورستیو باد کوچونو کې ځپل سوي سلګونو کورنۍ د سرپناه او خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کوي. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنۍ چار وزیر وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرو کې لا هم اختلافات موجود دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د پخوانی امنیت کمانډان خان محمد مجاهد پر کور په وسلواله حمله کې یو حمله کوونکی وژل شوی او د دې کور یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار د سرپرست ولی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ټول چې پیښه تیر شپه د کندهار شهر د نهمی امنیتي حوزې په سیمه کې شوی ده. نوموړی زیاته کړی چې دوهم حمله کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی، خو زیاته کړی چې د نیول لپاره یې هڅې روانې دي. خان محمد مجاهد څو کاله وړاندې د کندهار په امنیت کمانډانۍ کې د خپلې وظیفې پر مهال په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. تر دا مهاله د خان محمد مجاهد پر کور د وسلوالي حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې، تېره ورځ ناوخته د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ د جازي په سیمه کې د یوې سرګلولې د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په هلمند ولایت کې تیر ورځ ناوخته یو ځانوژونکی برید یو پولیس مړ او د درې سرتیرو په ګډون یې شپږ تنه نور ټپیان کړل. د هلمند امنیت کمانډان نبی جان ملاخیل وای ځانوژونکی غوښتل چې له چاودونکو موادو ډک موټر لشکرګاه ښار ته داخل کړي، خو د تلاشۍ په پوسته کې له درول کېدو وروسته چاودنه وکړه. په همدې حال کې د لشکرګاه د بیړنیو حالاتو د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د برید له سیمې د دوو پولیسو او دوو ملکي وګړو مړي او څلور ټپیان رسېدلي دي. د روغتون مسؤلینو ویلي مړه او ژوبل سوي ملکیان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو مظاهره لا دوام لري او سلګونو مظاهره چان د ولسوالۍ د ودانۍ په سلمیتری کې راغونډ شوی دی. د دې مظاهرې په ترڅ کې چې تیر ورځ پر ولسوالۍ د خلکو له حملې سره سم پیل شوه، تر اوسه لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. مظاهره چان وایي د ګاونډي ترکمنستان سرحدي ساتونکي دوی نه پرېږدي چې له هغې سیمې خپل محصولات راټول کړي چې آمو سیند دغه هیواد لور ته جلا کړی ده. دوی وایي افغان چارواکي د دې ستونزې د حل لپاره څه نه دي کړي. د پنشیر ولایت په ورستیو باد کوچونو کې ځپل سوي سلګونو کورنۍ د سرپناه او خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کوي. د ورد کوچونو له امله زیانمنې سوي کورنۍ وایي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ بې سرپناه دي او په عاجله توګه د سون موادو ته اړتیا لري. د پنشیر د کډوالو چارو رئیس عبدالمجید نوروزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیانمنو سوو کورنۍ ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې لږ تر لږه دوه سوه کورنۍ ته به ډېر ژر خوراکي مواد وویشل سي. د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول په پنشیر ولایت کې وروستیو برف کوچونو لسګونه کسان مړه او سلګونو کورنۍ بې ځایه کړې. بیا هم اشاره غلاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرو کې لا هم اختلافات موجود دي. جواد ظریف دا خبره تیر ورځ په سویس کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر کتنې وروسته وکړه. نوموړي ول موافقه نږدې ده، خو په ځینو برخو کې لا هم اختلافات سته. بلور ته یوه لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي ایران لا هم باید د خپل اټومي پروګرام په اړه د لوی اندېښنو د ځوابولو لپاره ځینې سخت انتخابونه په مخ کې لري. د راپورونو له مخې د عراق په تکریټ ښار کې د روانو جګړو پر مهال د دې هیواد د پخواني واکمن صدام حسین مقبره تقریبا ټوله له منځه تللې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لخوا د خبرو سو تصویرونو له مخې د روانو خونړیو نشټو په نتیجه کې د صدام حسین د مقبرې چې د تکریټ په الوج کلی کې د یوازې څو ستنې پاتې دي. په همدې حال کې د عراق چارواکو ویلي چې په تکریټ ښار کې د اسلامي دولت په نامه وسلوال له ټولو برخو کلابند کړي دي. عراقي ځواکونو د رواني مارچ په دوهمه نیټه د تکریټ د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د تیر میلادي کال په جون میاشت کې تکریټ شار نیولی و. او د پاکستان په لاهور کې پرون د مسیحي اقلیت زرګونو غړو د دوی پر دوه کلیساو د وروستیو حملو پر ضد مظاهره وکړه. راپورونه وایي چې د مظاهرو پر مهال د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړه هم وسوه او پولیسو د مظاهرې د خورولو لپاره له ډنډو او اوښکې بهیونکي ګاز څخه کار واخیست. په لاهور کې د یکشنبه په ورځ دوه ځانوژونکو پر کلیساو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پنجاب ایالت په فیصل آباد او ګوجراواله ښارونو کې 13 ورځ مسیحیانو ورته مظاهره وکړې. مسیحیان د پاکستان د نفوس دوه پسلو کې برخه جوړوي. دا تر دې مهاله لازادي رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مو له سید کمل شاه عارف نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ له اسدې رادیو نو اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اسدې رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه نه وایي د چواوري بلکې زموږ په پاڼه کې زموږ مطالبه ریپورتونه ونیس پروګرامونه له اکسونو او نور تفصیل سره مندل شي. زموږ د پاڼې پته ده azadiradio.com. مخکې مو یادونه وکړه چې نن د سه شنبه ورځ ده او په دې ورځ موږ د 8 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو. خو مخکې لدې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي په دې هواد کې د داعش د وسلواله ډلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو تازه ریپورت کې ویل شوی چې داعش په افغانستان کې پراخ او سیستماتیک ملاتړ نه لري. رضوان مراد په دې موضوع ریپورت تروري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه مشر 13 ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. نیکولاس حسن وای په افغانستان کې د داعش د ظرفیت په مقایسه د وسلوالو د یوځای او منظم کولو لپاره د دې ډلې توانمندي د پام وړ ده. رویټرز خبري آژانس د نوموړي په حواله وایي چې د ګوتو شمیر طالب قماندانانو له داعش سره بیعت کړی دی او یو شمیر نور وسلوال هم شته چې غواړي له دې ډلې سره یوځای شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې له داعش سره د یوځای کېدو او له دې ډلې څخه د پراخ او سیستماتیک ملاتړ هیڅ نښې نښانه نه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه ریپورټونه خپرېږي. خو له رتبه مقامات او د پوځي چارو کارپوهانو وایي چې یو شمېر پخوانیو قوماندانانو او له طالبانو څخه جلا شو وسلوالو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي. ملګری ملتونه په داسې وخت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو موضوع نن سبا زیاته مطرح ده. افغان حکومت وایي دا خبرې به ډېر شر پیل شي، خو دا لا نه ده روښانه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په هلمند کې پرون ځانمرګي برید څو پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړه. ولیدا هلمند امنیه قومندان وایي ځانمرګي برید کوونکو وختل لشکرګاه ته ننوځي خو پولیسو یې مخنی ولیدا. له هلمند پرې د الیاس تای راستول ریپورت اورو.
دا غبرد لشکرګا ته چیرمه د کندهار لشکرګا پر لولر د پولیسو د روزنی مرکز ته نږدې د پولیسو د تلاشی پر لومړی زنجیر رامنځته شوی دی. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل تر برید څو د کورس ازادي راډیو ته ول ځان مرګی چې په 14 دن کې تو کو بار موټر کې ناستو غشتل لشکرګا ته نه وځو د پولیس لخوا تر درول کېدو ورسته ځان ته 14 نه ورکړه. یو پولیس یې واجه او درې نور پولیس او درې ملکی کسان ته پین کړل.
ولی په جنډیر کې د تلاشی پوسټ کې د هلمند باتور بچارو او کوم چې د موټر توقف کې او چې څو پیسې درنه شي نشوګاته نو دښمن په دې باندې پوهیږي چې نور دې تاګ دې قرار نسته. نو هغه په جنډیر باندې انتظار وکړ موټر متاسفانه چې موږ یو سرتیری چې هغه د راي د موټر مخنیولي واه په شاده سره ده.
کمانډان ول لشکرګا شهر ته پر غزیدل لار د تلاشی او څار تدابیر سخت کړی دا وسلوال نس کولای د خپل برډونو او موخو د پر شرط نه نوځي. په عین حال کې د لشکرګا شهر د اجر مرستو روختون یو ډاکټر د نوم نه شودلو په شرط ازادي رډ ټول تر ځان مرګ برډ ورسته څلور مړ چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول او څلور هم ټپیان چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول دوی تر وړي دي. سرچینی ول په ټپیان کې دوه ماشومان یو شزه او یو د پاخو مرکزان دي. عین شهیدان وای په د ځانمرګ برید کې مړه او ژوبل کسان د وی کورنۍ دي چې د ځانمرګ برید پر مهال د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. تیرونی هم د لشکرګاډون د بولان په سیمه کې د ځانمرګ برید لامل چې د تلاشی پر یو پوسټر سره سو 15 کسان ته تلپات ووښتل چې و ملکی کسان وژل سول څلور پولیس او څلور وشت ملکی کسان ټپیان کړل. دا یادونه ده چې د دې برید پر لا تر اوسه چا په غاړه داخسته. محمد الیاستایم د ازادي رادیو هلمند.
د جوجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د چارواکو پر ضد د خلکو اعتراضونه دوام لري. د ازادي رادیو خبریال په وینا سلګونه مظاهره کوونکي د قرقین د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. په دې اعتراضونو کې تر اوسه د څلورو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په دې اړه له جوجان د ازادي رادیو د خبریال د رپورټ مهم ټکی له رضوان مراد ناورو.
د جوزجان ولایت د قرقین د ولسوالۍ د خلکو مظاهره چې 13 ورځ پیل شوه هغه محل د وسلواله شخړې بڼه غوړه کړه چې د امنیتي ځواکونو او یو شمیر مظاهره چانو ترمنځ نخته پیل شوه. د قرقین اوسیدونکو وای لڅو کلونو راهیسې د ګاونډي ترکمنستان سرحدي ساتونکو دوی ته اجازه نه ورکوي څو له هغه سیمه خپل کرهنیز محصولات راټول کړي چې آمو سیند د ترکمنستان لور ته جلا کړي ده. مظاهره چان وای د دې مظاهره هدف پر افغان چارواکو فشار راوستل چې د دوی ستونزه حل کړي. د مظاهره چان لړل څخه یو تن محمد مراد په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې دوی پرته لدې چې د افغان چارواکو پر ضد مظاهره وکړي بل چاره نه لرل ځکه د دوی د ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. خو د جوزجان مرستیال والی بیا وایي چې د روان مظاهره تر شا د حکومت وسلوال مخالفان دي. عبدالرحمن محمودی ازادي راډیو ته ویل چې لک تر لګه 1500 وسلوالو کسانو د مظاهره چانو لمن څخه پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې دي. د جوزجان چارواکي وای مظاهره لا هم دوام لري او د دوی په خبره نور وسلوال هم ورسره دی او ځای کېدو په حال کې دي. خو د قرقین اوسیدونکو د ردوي او وای د دوی د مظاهره هدف د بې کفایت چارواکو پر ضد خپل غک پورته کول دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روسیه کې له دې هیواد سره د کریمیا د یو ځای کولو د لومړی کلیزی د لمنځلو په موخه د وی ونې مراسم پیل شوي. اخوا بیا روپی ټولنې په کریمیا کې د روسیې مخبزیتدون کې پوزي حضور او په دغه ټاپو وزم کې د بشري حقوقو خراب حالت غندلې. په دې اړه د رضوان مراد ریپورت او ورپسې د ازادي راډیو مجلم مهیروي.
له روسیې سره د کریمیا د الحاق د لومړی کلیزی مراسم د روسیې په ملي صورت سره پیل شول. دا مراسم په ټوله روسیه کې د دولتي ټلویزیون لاره په مستقیم ډول خپاره شول. د کریمیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي اولیک بلاوینسف د دولتي شوراګانو مشرانو ته له روسیې سره د کریمیا د بیرته یو ځای کېدو مبارکي وویل. بلاوینسف په خپل څرګندونو کې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په اړه د مسکو پر دې ادعا ټینګار وکړ چې مسکو د دې سیمې د خلکو د ژغورلو په هدف کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه وګرځوله. لوی دی زنړی او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په قاطع اکثریت سره له روسیې سره د کریمیا الحاق او دغه ټاپو وزمته د روسیې ځواکونو استول غندل دي. اروپای ټولنې تیر ورځ هم په یو بیان کې ټینګار کړی چې کریمیا به هیڅکله د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه ونه مني. له روسیې سره د کریمیا تر الحاق او په اوکراین کې د سیاسي بحران تر پراخېدو وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. امریکا او اروپای ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخله له امله پر مسکو بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانو جګړو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسي پلو بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلل نو پر روسیې به نور نړیوال بندیزونه هم ولګول شي. روسیه بیا په وار وار ویلي چې مسکو نه د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله لري او نه هم له بلتون پالو پوځي ملاتړ کوي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم تهونه فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر محب الله ازغم د یو ماشوم او یوې نړۍ کتاب په اړه کې خبرې کوي.
موسمون معمولا هغه وخت کې ګوته په خوله کې دی او روي چې ځان خوندي نه احساسوي.
د رنگین لارې کتاب لیکوال محمد واصل وصال د ادبي ټوټو پر لیکا کیږي.
یو څوک چې شاعرانه فطرت لري هغه ادبي ټوټه نشي لیکلای.
نور مطالب هم لرو خو په پایل کې د اونې فرنګي خبرونه فرشته مرسل راوړوي.
د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د خطاطۍ او انځورګرۍ د آثارو نندارتون په ملي ګالري کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي ګالري د آمریت او د فیروسکو د بنسټ په همکاري جوړ شوی و، د هنرمندو میرمنو شاوخوا څلوېښت آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي و. د غلام محمد میمنګی له هنري مرکز څخه ولستنو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دوی د انځورګرۍ، میناتوري او لاسي صنایع په برخه کې زده کړې کړې وې. د غلام محمد میمنګی هنري روزنتون په اوس وخت کې 425 تنه زده کوونکي لري چې 120 تنه انجونې او 215 تنه نورې هلکان دي.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګویټه انستیتوت او کتابخار د خزینه انځورګرو او فرنګیانو د کارونو ګډ نندارتون جوړ کړ. زموږ همکار نورګل شفق د غونډې دا راپورټ برابر کړی دی.
د مارچ اتمه هغه ورځ چې هر کال د خزو د نړیواله ورځې په نوم منځل کیږي. په کابل کې د غنو دولتي او غیر دولتي ادارو په څیر کتابخار او ګویتا انسټیټیوټ هم د دې ورځې د منځلو تابع کړي و. خو تر نورو ځینو تشریفاتي غونډو دا یو څه ځانګړی و. په غونډه کې هغه مستند فلم ننداري ته وړاندې شو چې یوې فلمي لوبغاړي عاقله رضایی د افغانو خزینه سینمایي هنرمندانو پر ټولنیزو او کورنۍ مشکلاتو جوړ کړي و چې د ناستو کسانو په سترګو کې اوه کې ډنډ کړي. دغه فلم ما ستاره ها یا موږ ستوري نومیږي. د دغه فلم په اړه د ګویتا انسټیټیوټ فرهنګي مسؤل ابراهیم هوتک وایي
دغه فلم چې موږ ولیدې او مستند فلم دا د 50 افغاني هنرمندانو خزو چې هغه په سینما کې لوبېدلې دي او لوبېږي. دا غوی د ژوند، دا غوی د ستونزو، دا غوی د مشکلاتو، دا غوی د بیوګرافي او دا غوی د کومل سرهړونو په حق له چې وو وی خودل او ځنګړتیا بل دا و چې دا فلم خپل د خزو خونه جوړ شوی. عقل رزاینو میږي چې د څلورو زمونو یوازنی طبيع کون کې مور ده، یعنی پلار یې نشته. نو فلم ډیر جالب او جالب دا و چې دا فلم خپل دی جوړ کړي، په خپل ستونزې جوړ کړي، دا یې مې شهامت کړی ده.
یوې افغاني فلمي لوبغاړي یاسمین یارمل خپل یوې خاطرې ته چې کوم ټیکسي چلوونکی ورته د ګناهګار او بدکار خطاب کړي او په اشاره سره وویل چې د همداسې مشکلاتو له کبله خصوصا خزینه ممثلان له هواده وتلو ته زړه کوي.
گفتم ما یک هدف داریم، یک معلم مثلا در
ما ورته وویل چې موږ هدف لرو، لکه څنګه چې یو خونکی او استاد د درس لاره او یو ملا د منبر لاره ټولنه اصلاح کوي، موږ هم د خپل هنر لاره د ټولنه د اصلاح هڅه کوو. نو دغه موټروان غوندې زموږ په ټولنه کې ډیر کسان شته چې هنر ته د ګناه پسترګ ګوري، ډول ډول نمونه را باندې کوي. موږ تر څولو د غستوندو سره مبارزه وکړو، دولت باید موږ حمایه کړي. سموک ډیر خې ممثلانې او ممثلان و چې خپل وطن تېښتې ته مجبور شول. کته حالت همداسې روان وي نو افغاني سینما له سقوط سره مخ کیږي. د دولت خبرې خو یوازې خبرې دي، خصوصا له ځوانانو غواړي چې د ټولنیزو شبکو لارې دي سموک د هنري کارونو ملاتړ وکړي.
دوه سیم ځوانوي مو از طریق فیسبوک، از طریق انټرنیټ امویه وکنن.
د دې غونډې د جوړونکو پر وینا د دغه محفل دوه نورې ځانګړنې دا وې چې د لومړي ځل لپاره په یو ځای د شلو خزینه لیکوالانو او شاعرانو کتابونه او د څو خزینه انزورګرانو آثار ننداری ته ایښي وو. استاد نجیب الله منلې چې د دې غونډې له جوړونکو یو په دې اړه وایي،
د کتابونو په برخه کې د افغانستان په تاریخ کې فکر کوم چې لومړی ځل دی چې د شلو زیات خزینه لیکوالو کتابونه په یو میز سره راټولېږي. دا ښیي چې موږ په افغانستان کې د ادب په ساحه کې، د تولید په ساحه کې، د فکر په ساحه کې هم زموږ ښځو ډېر پرمختګ کړی دی. په دغه کتابونو کې د حقوق کتابونه شته، د طب کتابونه شته، د ادبیاتو کتابونه شته. د هنر په برخه کې هم زموږ میرمنې د نړۍ د میرمنو همګامې روانې دي. البته شرایط نشته، امکانات نشته، نو په دې خاطر د دوی د استعداد تر پوښتنې لاندې نه دی. هغه چې تر پوښتنې لاندې دی هغه فرصت دی چې موږ دوی ته ورکوو، او په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. د کتاب خر دغه هڅه د ښځو د فرهنګي تولیداتو په محور کې خودل وو، او هیله لرو چې دا هڅه بریالی ووسی.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل،
د ښځو د حقونو پیسې کې او د هر انسان د حقونو پیسې کې اول بحث باید د حیات له حقې او د ما په خیال موږ ډېر اهمیت نه دی ورکړی. ایسایی وایي چې د طالبانو په وخت کې به په هرو 15 دقیقو کې یوه افغانه مور ځوان مرګېدله په اولاد باندې. اوس صحیح وزارت وایي چې په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ظاهرا خو څو برابره موږ پرمختګ کړی دی، خو بیا هم د دنیا ایسایی شي چې له نیم صحرایي افریقا پرته افغانستان د ځوانو مندو د مرګ تر ټولو بد ځای دی. د مرګ په ارتباط باندې په اسیا کې په بل هیڅ وطن کې دومره مندې نه ځوانی مرګی شي لکه په افغانستان کې. د افغانستان د حکومت مشران وایي چې دوی به ښځو ته، خصوصا غریبو ښځو ته، خاصې شفخانې جوړې کړي. د ما په خیال که هر څومره ډېر حمایت کیږي په دې خبره تاکید کیږي باید وسي په رسنیو کې، په مدني ټولنه کې. حکومتونه یو فشار ته ضرورت لري، ځکه چې کارونه خو ډېر دي. که خلک یو شی ډېر ځینې وغواړي دوی ممکن هغه شی ورکړي، او کله چې خلک ژوندي پاتې شي بیا ورته د کار حق پکار دی. افغاني مېرمنې په دې کې هم جنجالونه لري، خو په اوسنۍ زمانه کې ښه کارونه هغه وخت پیدا کیږي چې تعلیم وي. ما بل ورته واورېدل وایي صرف 14% ښځې باسواده دي. که هر طریقه کیږي په دې کې لارې چارې پلټل پکار دي چې تر وسه وسه د ښځو سواد ډېر شي.
ښاغلي غزنفر ګډونوالو ته زیری ورکړ چې د ترکیې هیواد په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د میرمنو لپاره په نړیوالو معیارونو د یو بسیا پوهنتون د جوړولو ژمنه کړې چې دا له افغانو ښځو سره د لوړو زده کړو په برخه کې یوه لویه مرسته ده. دغه یو خوا د قلم پر خاوندانو غږ وکړ چې د ښځو پر وړاندې دي د خشونت د ډولونو په معرفي کار وکړي، نو بل خوا یې په خپله له ښځو غوښتنه وکړه چې د خپلو حقونو د ترلاسه ولو په برخه کې د فعال ونده واخلي.
که چیرته د شلمې پیړۍ یا د اوسنۍ زمانې د ټولو ملکونو پرمختګ یې کړی دی، مطالعه وسي، دقیقه مطالعه وسي، هیڅ هیواد واقعي پرمختګ نه دی کړی مګر دا چې ښځو پکې فعاله ونډه نه ده لرلې. هغوی چې په اقتصاد پوهېږي، هغوی چې په سیاست پوهېږي، بیا هم هغوی چې قلم لري یا ژورنالیستان دي، ګمان کوم که له دې نظره هم د دنیا ملکونو ته وګوري چې هغه ټولنې چې ښځو ته برخه نه ورکوي د هغو حالت څنګه دی، او هغه ټولنې چې ښځو ته برخه ورکړې ده د هغوی حالت څنګه دی. دا به هم نارینه په دې ډېر قانع کې چې ښځو ته برخه ورکړي. تاریخ راته وایي چې حاکمو طبقو په آسانه باندې او مفته هسې د خدای په جهت محکومو طبقو ته حقونه نه دي ورکړي. آیا نارینه بې ورکي سړی بیا هم شک کولی شي؟ نو ښځو ته هم لازمه ده چې فعاله برخه واخلي د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې، او دا کار ممکن دی. لایق میرمنې هڅه کولی شي، نو سړی باید بیا حوصلې نشي، بنی ادم باید بیا حوصلې نشي. هغه مبارزه چې په حق یې هغه خامخا کامیابی شي.
په دې غونډه کې پر خزینه ګډونوالو د ګلاب ګلونه وویشل شول، او سندرغاړې برېښنا امیل د افغاني ژورنالیست او شاعر جمیلې مجاهد څو شعرونه ناستو کسانو ته زمزمه کړل.
تمې ولې ژړوې هینا مرد زمانې، صرف د خزی پنامې، صرف د خزی پنامې، چا مکتب ته نه يم پریښې، چا قلم ته نه يم پریښې، د قدم مې د مانې هینا مرد زمانې، هینا مرد زمانې، صرف د خزی پنامې، صرف د خزی پنامې، پڈولے کے نول کے گام په وچ زور باندې ودیکم ماتر څوبا زوروي ماتر څوبا زوروي هي نامردي زمانه صرف د خزه پنامه صرف د خزه پنامه
ته ژوند غره چینه ته د مين دنیا دی ته وګماد ګلابونو ته پیدا نی منړې پیدا نیمانڑے تو پیدا نیمانڑے
په کابل کې تعلیمي او تربیتی سرکس په تیرو دریو میاشتو کې پنځه سوه تنه ماشومان د سرکس لوبو په برخه کې روزلی دي. تعلیمي او تربیتي سرکس په افغانستان کې له دیارلسو کلونو راهیسې فعالیت کوي او د ماشومانو لپاره یې په پنځه ویشتو ولایتونو کې نندارې جوړې کړې دي. زموږ همکار یوسف خان زدران د تعلیمي سرکس د فعالیتونو په باره کې رپورټ برابر کړی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا افغان ماشومان دی چې خان دی چکه وهی او د خوخی شوري جوړ کړي. سرکس د څو شیبو لپاره د یو شمیر دغه ماشومانو د ژوند تراژیده صحنه ور بدله کړي ده. د سرکس مسولین وایي سکالې د ژمي په دریو میاشتو کې پنځه سوه ماشومانو ته د هنري زده کړو تر څنګ بېلابېلې نورې زده کړې ورکړې تر څو دا ماشومان په خپلو ځانونو باوري شي. د تعلیمي او تربیتي سرکس مسول حمید روخان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر ډېره هڅه شوي چې په کابل کې د میشتو داخلي بېځایه شوو کورنیو ماشومان تر پوښښ لاندې راولي تر څو یو له بل سره وپېژني او د محرومۍ احساس ونه کړي.
ژوند کوي هغه ته موږ دا دعوت ورکړو چې په دې کورس کې سمون سي په دې پروګرام کې دوی مختلف برنامې دلته لکه تعلیمي دینی ورزشي سپورتي او چې او دا نتیجه موږ ټول ته ښکاره کړه چې کپور کې ماشومان دي هغه هم د توانایي لري استعداد لري کچې د دوی ته زمينه مساعد شي نو کول شي دوی آینده کې ښه شخص وي.
په افغانستان کې د ماشومان د ستونزو په اړه ډیر راپورونه شته خو دا څه کم لیدل کیږي چې افغان ماشومان ته د زمينه برابر شي وي تر څو خپل استعدادونه وښيي او بیا د کورنیو په وړاندې ورڅخهستاینه وشي. د سرکس په دې غونډه کې چې یو شمیر افغان ماشومانو د سټیج په سر خپلې وړتیاوې ښودلې د کورنیو د مشرانو غړو یې خولې له خندا نه راټولې دي او د ډیرو په سترګو کې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره هیلې لیدل کېدې. له زده کړو څخه فارغ شوو څو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل له ژمي یې سمه استفاده کړې او په دې دوره کې ډیر څه زده کړي دي.
زمي ده پارا دل تر درسونه وایو او څنګه سه جملاستیک دنداز ډیر شاین دی مونږه د تر ازو همیشه خوشاله یو
ساشای وشمی هستم دای فاینالا که اشتراک کردم بسیار خوش هستم با خوش می باشم که با هموطنان خود با زبان شو لبخند بیارم.
په افغانستان کې د ماشومانو د نورو حقونو ترڅنګ یو حق چې ورته رسیدګي نه ده شوی هغه له ښوونځیو نه بهر د نورو سالم زده کړو فرصت او د تفریحي پروګرامونو نشتون دی. د افغانستان د تعلیمي او تربیتي سرکز د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې میلیونونه افغان ماشومان جدي پوښښ ته ضرورت لري دوی توانېدلې چې د دیارلسو کلونو په موده کې یوازې درې میلیونه افغان ماشومان تر خپل پوښښ لاندې راولي. کارپوهان وایي که د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې او په دې برخه کې مرستندویه بنسټونه د شعاري کار پر ځای د عمل میدان ته راووزي نو تر ډیره به د افغان ماشومانو حقونو او لومړنیو غوښتنو ته رسیدګي وشي.
په دې وروستو کلونو کې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې آثار ژباړل سوي او لیکل سوي دي خو د ماشوم پالنې او روزنې په برخه کې لا هم د داسې کتابونو کمی دی چې عملي استفاده دې ترې وشي. مصور بنسټ په دې وروستو کې د دریو تنو لیکوالو د مقالو یوه ټولګه چاپ کړه چې لیکوالو یې تر ډیره بریده همدې موضوع ته توجه کړې ده. د کتاب یو لیکوال ښاغلی محب الله زغم دی. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، د دې کتاب مبارکي تاسو ته قنای تاروی تا و نایمی غنی تا وایم
و مننه لمبارکی چخه دی انای تا و نایمی غنی لخوام مننه کوم.
ډاکټر صاحب څو مقاله وی دی کتاب؟
تقریبا 250 مقاله دی.
ما ډیر کم داسې کتابونه د ماشومانو په پیسې کې لوستې دي په پښتو کې چې عملی استفاده دی ورنه وسی. لنی کمرغه دا یو لږ کتابونه نه ده چې ما ولوست. البته موضوعات ډیر مختلف ډیر متفاوت دي. ځینې خو داسې دي چې ستاسو له مسلک سره ارتباط لري، ځینې بیا لکه نایتا روحی او نیمه غنی چې لیکلي دي هغه بیا د ماشومانو د پالنې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي سوي دي. دا د دوی خپلې لیکنې دي که ژباړې دي؟
اول خو دې مسلې ته به راشم چې څنګه دا مقاله عملي بڼه لري او په عمل کې ورنه استفاده کول شي. په دې وجه چې نایمه غنی په خپل خون کې د او ماشومان سره لزده کون کو سره سره کار دی او دا پیږي چې زموږ د ماشومان ستونزې کومې دي او څه رقم لیکنه میند پلرونو ته او د ماشومان روزونکو ته ګټورې وي. همدارنګه اناهیتا روحی په جرمنی کې د ماشومان روزونکو د سره کار لوړو ماشومان سره د خپل مور د ماشومان لري دی هم دغه شی ته پام کړی دی. او د ما د څلورم زوی چې پیدا شو کله کله به له ځینو ستونزو سره مخ کېدو، سره له دې چې زه خپلم د طب ډاکټر وم، خو ځینې مسایل وو چې په طب هم نه حل کېده. یعنی داسې د ماشومانو د پالنې ځینې اړتیاوې وې چې زموږ په طبابت کې مغه نشته. ما بیا په انټرنیټ پسې لټاوه چې حل لارې پیدا کړم. بیا مې ولیدل چې ما غوندې به نور پلرونه او نورې کورنۍ هم دغه ستونزو سره مخ کېږي، راځه دغه مقاله وژباړه. او داسې مې ژباړلې بیا د خپلې ټولنې اړتیاو ته په پام سره، ځکه چې دا مقاله په انګریزي لیکل شوې وي او انګریزي کې د هغوی د خپلو ټولنو ستونزې او مسایل وو، او زموږ بیا یو څه متفاوت و. نو ما هڅه وکړه چې بیا خپلې ټولنې سره یو څه مطابقت ورکړم. دغه مقالې اکثر ژباړل شوي دي، خو داسې نګه ژباړې نه دي، بلکې هغه مفهوم راخیستل شوی دی او زموږ د ټولنې له شرایطو سره سم یو څه ورباندې زیات شوی، ځینې شیان ورنه کم شوي دي، او ځینې مقالې دي چې بیا لیکل شوي دي ژباړې دی.
یعنی هم ستاسو خپل تجربه دی او هم ژباړې دی. داسې یو یو زما لپاره د کتاب ټولې مقالې جالبې وي، خو کتاب تقریبا 250 مقالې د پټولو خبرې نه څه کولای. ځینې مقالې د انایتا روحی وي چې جالبې وي. فرزن د جادویی الفاظ و پیسه که یوه مقاله و پدی که دیر و جالب تکی تا اشاره سوی و چنه ماشوم تا باید نه اوم و ویل سی او آغای باید ومنی. تز مو پکورانه یو که ماشومان کلا لحد زیاد نازوال کیگی او دوگوی تقریبا هر غختانی تا چه اتصوب چه وصل داری مثبت زواب وایی. پدی بانی فکر نکه چه گداد ده ماشوم پخیر ده پگتای ده کنده. د دې جادویي الفاظو په پیسې کې یو څرا ته وایست چې کوم الفاظ دي چې هغه لیا نایتا جادویي بللی دي؟
دا هغه الفاظ دي چې اته زموږ په ټولنه کې لویان ډیر نه کاروي. کچیرې دغه سي کلمې ورته یاد کې وای چې ځواب موږ شډل پښتانه یو نه په موږ ځګه پښتانه یو، خو دا ځوان په ځینو نزاکتونو باندې ولاړ دی. باید یو متقابل احترام او یو د بل احساساتو ته درناوی پکې وي. دا غسې کلمې دي چې مثلا دې په ځای چې ووایې چې دا د اوبو بوتل راکړه، دا په نورو ملکونو کې د ماشومانو هم زده ده چې څه رقم د اوبه وغواړي او د لویانو هم وایي چې کېدای شي چې د اوبه راکړي. دا یو رقم تقاضا ده، یو رقم غوښتنه ده، خو زموږ په ټولنه کې هر څه د امر بڼه لري او دا کار ماشومان له میندو پلرونو زده کوي. مثلا موږ تاسې چې په کور کې چای غواړو، زوی ته یا لور ته یا خځې باندې غږ کوو چې یو ګیلاس چای راوړه، لکه هغه چې مو عسکر وي، لکه هغه چې مو نوکر وي او مجبور وي چې دا کار ته وکړي. نو دا جادویي الفاظ همدغسې دي. یا مثلا که چیرې یو ماشوم یوه تېروتنه کوي، د بل ماشوم فرزن نانځکه شکایي، دلته د ګناه کړی دا په داسې حالاتو کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کورونو کې معمولا جنگ پیښیږي خو نورو ملکونو کې بیا داسې نه کیږي ځکه چې هغوی ماشومانو ته ورزده کوي چې تا چې ګناه وکړه بخښنه وغواړه او بخښنه چې وغواړې هغه کس که خفه هم وي که غصه هم وي غصه یې سړیږي او د دې احتمال ډېر دی چې وبدې بخښي او د شخړې مخه ونیول شي نو جدي الفاظ همدغه الفاظ دي چې هر څوک یې باید مراعت کړي او زده یې کړي
یعنی په جادوی الفاظو کې دا قوت ستا ده چې یو خو ته انکار نشې کولای او بل هغه د غوښتنې یو
مهذبه طریقه ده او بل خبره چې تاسو د ماشومانو سه استفاده یاد کړه دا خبره سمه ده که ماشوم هر شي ته وژاړي او موږ یې غوښتنه ورته پوره کړو چې ودرې ژړا یې بنده شي ماشوم ته دغه پیغام ورکوو چې ته د ژړا په واسطه هر څه ترلاسه کولی شي خو ارواپوهان وایي چې کله چې ماشوم ژاړي تاسې هېڅ څه خبره منئ ورته چې څوک پورې چې ژړا نه یې بنده کړې هېڅ شی نه درکول کیږي چې ژړا یې بنده شوه بیا که یې غوښتنه منطقي وه او د پوره کېدو وه پوره یې کوي که نه د ژړا په وخت کې هېڅ شی مه ورکوئ غوښتنه یې مه منئ د ماشوم سالمه روزنه دا ده چې ته ماشوم بېل وهلو ټکولو سالمه تربیه ورکړي خو ډسپلین به خامخا تطبیقوي ورباندې یو ځل چې د نه ورته وویل دغه نه باید نه وي او ماشوم باید زده کړي چې دنیا هر څه د ما په خوښه نه کوي ځینې شیان ترلاسه کولی شم ځینې نه شم کولی د هو په مقابل کې نه هم شته چې څوک یې راته ووایي
او یعنی هر کور یو ډسپلین لري یو نظم لري او د هغه نظم او مقرراتو له مخې نه باید وویل سي او ماشومان باید ومني له زړه نو ماشومان دې واوري چې له دې وروسته به په ژړا څه شی بد نه کړي ډاکټر صاحب د ګیم او د انټرنیټ په اړه د اغلی روحي یوه مقاله ده دوی وایي چې ماشومان له دغه شیانو سره ډېر بوختیږي او یوه بله مقاله یې داسې م وایي چې په تصویري معلوماتو باندې انتقاد کړی وو چې بیا دا د مکتب ته ځي او کله فرزن پانتون ته ځي بیا دا له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې څنګه د حالت واقعا دا شیان مضر دی که نه دی
د ویډیو ګیمونه او تلویزیونی خپرونې کله یوې خوا د ماشومانو ځینې مهارتونه زیاتوي مثلا د دوی فکری تمرکز زیاتوي د دوی د لاسونو خوځښت تنظیموي او دغه چل ورزده کوي چې څنګه ګوتې په مهارت سره وخوځوي او دا ګیم وګټي یا تلویزیونی خپرونې سمه ده چې ماشومانو ته معلومات ورکوي د ماشومانو فکر پراخوي مګر بدی بیا دا ده چې دا لکه اعتیاد لکه سړی چې معتاد شي ورسره دا غایب لري چې یو ځل ماشوم په ګیمونو باندې روږدی شو بیا نو درس هم ورنه پاتې وي نورې لوبې هم ورنه پاتې وي او اته ډوډۍ ته په اسانه نه جګیږي چې څو پورې ګیم نه وي ختم او که راشیم ډوډۍ به په بیړه خوري چې دا ورته تاوان کوي هم هاضمي سیستم ته تاوان کوي هم د بدني ودې ته او ماشوم چې ډیر وخت ناست وي ګیم ته یا تلویزیون ته د دې فزیکي وده ځنډنه کیږي او له بلې خوا ځینې ناروغۍ امکان لري چې ورته پیدا شي د نه خوځښت د نه حرکت په وجه د شکرې ناروغۍ د لوړ فشار ناروغۍ د زړه ناروغۍ او د هډوکو د نرمېدا ناروغۍ دا ټول د پامدې وجه پیدا کیږي چې څوک د ورځې زیاته برخه ځای په ځای ناست وي او د ماشومانو د فزیکي ودې دپاره فزیکي تمرینونه د فزیکي لوبې لکه موږ تاسې چې د خوسۍ دی یا مثلا د کلک دنده او توپ دنده یا کرکټ یا فوټبال والیبال دغه نورې لوبې چې دي یا د نجونو په منځ کې چې دا میلګاټ یا ځینې نورې لوبې دي دا د ماشومانو بدني ودې سره ډېره مرسته کوي او له بلې خوا ماشومانو سره مرسته کوي چې اجتماعي شي او له نورو ماشومانو سره د چال چلند نزاکتونه وپیژني او که چیرې دوی یوازې په کمپیوټري ګیمونو بوخت وي دوی یو رقم تجرید کیږي او له نورو ماشومانو ګوښي او امکان لري چې ځینې اروایي ستونزې ورته پیدا شي نو سپارښتنه دا ده چې میندې پلارونه باید یو حد وټاکي فرضاً په ورځ کې نیم ساعت نه اضافه اجازه نه لري چې ګیم وکړي
او همداسې لوبي او همداسې درس. ډاکټر صاحب د رنگونو پیسې کې هم جالب معلومات وو، فرزان کوم رنگونه د کوټې لپاره مناسب دي؟ البته مخالفت له سره رنگ سره سوی وو چې سور رنگ نارامه کوي ماشومان، نو که چا د رنگونو پیسې کې معلومات پکار وو کېدای چې بیا مقاله وګوري. یو بل شیم چې جالب وو او تقریبا هم د نایتا روحي په یو مقاله کې ما ولید او بل د نعیمی غنی په مقاله کې وو، د وهلو ډبولو او د تنبیه په ارتباط باندې معلوماتو یادونه سوې وه چې ماشومان باید ونه ډبول سي، اما له ځینو شیانو باید محروم سي. په دې سره کې یو څه راته ووایاست چې منظور له دې محرومیت څه دی، یعنی څه قسم باید ماشومان محروم کړو چې هغه عملی څنګه استفاده کېدای سي؟ یعنی
اول خو که ماشوم وهو هغه ته اصلا دغه درس ورکو، دغه پیغام ورکو چې هر کله چې ته په غوسه وي تر خپل تر ځان کمزورې ډبولای شي. دغه ماشوم چې لوی تر ځان کشر ورونه خویندې ډبوي، بیا چې لوی شو واده وکړه ښځه تر ده کمزورې ده چې غوسه شو ښځه ډبوي او خپل ماشومان وهي. دا یو رقم داسې خبیثه دایره جوړوي چې تاویږي را تاویږي او ختمېده یې نشته. دا اوس چې دا موږ داسې خلک ماشومان سره بد چلند کوي، دلیل یې دا دی چې په ماشومتوب کې له دوی سره دغسې بد چلند شوی دی، دوی وهل شوی دي او دوی اصلا یو ډول غچ اخلي له خپلو اولادونو څخه. دا تنبیه او انعام دواړه دوی بڼې لري، فزیکی او روانی یا روحی. فزیکی مثلا ماشوم کچیر یو ښه کار کوي، ته په مقابل کې هغه ته یو ښه خوراک ورکوي، مثلا یا ورته د لوبو یو شی راخلی چې د هغه خوښیږي، دا انعام دی. او معنی کول یې دا دی چې ماشوم فرزن ډیره مینه لري کرکټ سره، چې کرکټ وکړي، که غلط کار یې کړی دی، ګناه یې کړی ده، ته یوه ورځ دی له همدې کرکټه منع کړه. یا مثلا که ماشوم ښه کار وکړي، غې کې ونیسه، ښکلې که په سر یې لاس تیر که، دا یو روحي مکافات، روحي انعام دی. او که چیرې غلط کار یې کړی دی، تندی ورته تریو که، ورته وایه چې زه در نه خفه یم. ځینې خواړه دي چې ماشوم باندې ډېر ښه لګېږي، حتی کېدای شي چې غلط کار یې کړی وي، له هماغه خوندورو خوړو یې منع کړي، ورته چې نن دغه شی نه درکوم. او یو خبره ډېره مهمه ده چې هر کله چې ماشوم تنبیه کوو، جزا ورکوو یا استایو، باید هغه دلیل ورته ووایو، په مخامخ یې ځان ته ودرو او سترګو ته یې نیغ وګورو، ورته وایو چې تا نن درس نه دی ویلی، په دې خاطر تا ته اجازه نه درکوم چې نن ګیم ووهي.
یو بل شی ده چې زموږ په ټولنه کې ډېره توجه نه کوي، د ماشومانو پوښتنې دي. اکثره وخت یې خلک با بېزه ګڼي مور او پلار، د کورنۍ نور غړي. د هغه لیانایتا په یوه مقاله کې دا و چې کله چې وایي ماشومان پوښتنه کوي، نو کوشش کوي چې دقیق معلومات ورته ورکړي، که نه یې ورته وی لټوي. او د لټولو په وخت کې ماشوم هم در سره بخت کوي چې در سره وی لټوي. د دې نه علاوه د ماشومانو د انځورګری پیسه کې هم اغل نیمه مقاله ستاسو د دې کتاب کې. بل یو شی چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې دا ډیره کم رواج ده چې ماشومانو ته د لوبو شیان واخیستل سي. دې موضوع ته هم اغل نیمه اشاره کړې ده په یوه مقاله کې، البته بشپړه مقاله ده. یو بل شی چې جالب و د ماشومانو لوبې دي. زموږ اکثره ماشومان سار راوځي، تر غرمې لوبه کوي، بیا غرمه راسي او ډوډۍ وخوري، بیا ماسپین بیا وتلی تر ماښامه. یو ماشوم څو ساعته باید په ورځ لوبی وکی؟
داسې مشخص وخت خو نه دی قید شوی چې څو ساعته، خو باید یو توازن وساتل شي. ماشوم هم بدنی لوبو ته ضرورت لري چې بدنی وده یې ورسره نارمل وسي، او هم ذهنی لوبو ته اړتیا لري چې دا وکړي. نو زما په نظر زموږ په شرایطو کې هر ماشوم باید په ورځ کې اقلا یو نیم ساعت دو ساعته فزیکی فعالیت ولري.
کور ودان ډاکټر صاحب، ستاسو یو مقاله وه د ماشومانو پیسه کې، ځینې ماشومان دا ستونزه لري، ځینې خو له چوشکونو سره عادت دي، تر ډېره ځینې ګوتې روي او ځینې هم چوشک روي. فکر کوم ستاسو یو مقاله په همدې ارتباط باندې وه. څنګه کېدای سي چې دغه ماشوم چې ګوته روي د دې نه لاس په سر سي؟ لارې چارې څه دي؟
ماشومان معمولا هغه وخت کې ګوته په خوله کې ږدي او روي چې ځان خوندي نه احساسوي، ویرې سره مخ وي، یا ځان ګوښی ګڼي، فکر کوي چې څوک مې په قصه کې نه دی. نو د دې لپاره چې مخه ونیول شي موسم باید بوخت وساتل شي. څو لارې چارې لري. یو معمولا داسې وخت کې چې موسم فرضاً ټلویزیون ته ناست دی او خپرونه ګوري او ټول بوخت دی ټلویزیون سره، دې وخت کې ګوته په خوله کې دی او روي داسې وختونو کې باید هڅه وشي چې موسم ته یو بدیل شی ورکړل شي چې لاسونه یې ورسره بوخت شي. مثلا یو توپ ورته ورکړل شي یا د لوبو یو بل شی چې دی ورسره بوخت شي او لاسونه یې مصروف وي او دا ځینې هېر شي چې ګوته په خوله کې ووهي. او بله دا چې ماشوم سره باید خبرې وشي، قصې وشي. هر کله چې ویني چې ماشوم ګوته په خوله کې ده ورسره خبرې وکړه. چې خبرې وکړي هغه مجبور دی چې ګوته له خولې وباسي او ذهن یې ستا له خبرو سره بوخت شي. همدارنګه ماشومانو سره د قصې وویل، په مطالعه او په لوبو بوختول دا کولی شي چې دغه عادت یې ورباندې پرېږدي.
د کتاب مقالې چې ما وکتلې ځینې د ګوتو په شمېر داسې مقالې وې چې تقریبا سره ورته وې.
وجه دا وه چې موږ دغه درې واړه چې دا مقالې مو په دې نیت نه وې ژباړلې یا لیکلې چې موږ به دغسې یوه ګډه ټولګه چاپو. هر چا به خپل کار کوو، هر چا ته چې یوه موضوع په زړه پورې او مهمه ښکارېده په هغې باندې به یې لیکنه کوله. وروسته مو بیا دا مقالې راټولې کړې. بیا ما چې ولیدل سره له دې چې د موضوع په لحاظ ځینې مقالې البته ډېرې کمې دي هغه چې په عین موضوع باندې لیکل شوي دي، مګر بیا هم هلته ځینې تفاوتونه شته او مختلف زاویو ورته کتل شوي دي. نو په دې خاطر لازمه مې وبلله چې ټولې پکې راشي.
کورمدان ډېره مننه ډاکټر.
ژوندی دې وي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې نجیبه زمان الولی.
بشر حافی وای چې په بغداد کې می یو سړی ولی چې زر دوری وحل سو، خو آهی لخلی و نوت او بیا زندان ته واستول سو. ما ورڅخه پوښتنه وکړه، یو څه زاری به دی ورته کړی وای چې جزا دې کمه سوی وای. در تکړه معشوق می ولاړ وو او زه د هغه په ننداره کې داسې ډوب وم چې دروته مې پام هم نه و. ما ورته وویل که هغه ازلي معشوق ووینې څه حال به دي وي. د هغه له خولې یوه چیغه ووته او ځان یې تر دې خبرې قربان کړ. د مینې کور شده او میره بی وزلی و خود منی دیوه پا کور کی بله و یو ماشم چه دواره شووژی و او دسترخوان اوار سو او دودی راغله ده میره پام سو چه پا دی دودی خو ایله یو کس مرسی. نو ده دیل پاره چه شده وژه پاته نسی ورته ویل رادزنن با پتیاره کی سر دودی اخرو. شده سمدستی پاتیده چراغی مرکر ششی با پاس چه چراغ بلسو معلوم اسو چه دودی نخورل پاتیده.
پا دیورستو که جوانانو لندو لکنو تا توجه دیره کرده. نن سبا داسی لندکی کسی هم رواج سویده چه دوی یا دره جملی وی. هم داشن دا ادبی توتو لکلو تا هم تمایل ډیر شوی دی. یو ځوان چې د ادبي ټوټو یوه ټولګه یې چاپ او بله یې ناچاپه ده، ښاغلی محمد واصل وصال دی. له ښاغلی وصال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده. نوموړی وایي
ادبي ټوټه یو ډیر مهم ژانر دی، خو له بده مرغه چې په نور نړۍ کې لکه څنګه چې پرمختګ کړی دی په افغانستان کې ادبي ټوټې ته دومره پاملرنه نه ده شوې. ادبي ټوټه په ټوله کې داسې یو څه دی چې په هغه کې ښکلي الفاظ، رنګین الفاظ
او ترڅنګ یو خپل مفهوم په یو خپل انداز کې رنګل شوی وي. په ټوله کې د بي ټوټه دغه سی او جوړښت لري، یعنی په د بي ټوټه کې هم باید دغه پیغام او مفهوم دومره خپل او رنگین وي چې اوریدونکي تر پایه پورې په مغتلوسه کې ورک وي پسې. او لبل اړخه لیکوال باید دومره لوړ تخیل او لشریعت څخه په دغه ادبی ټوټه کې کار واخلي چې لکه اوریدونکو د شعر غوندې ولولي او د شعر تند ور باندې ماته شي. که شعر نه وي خو د شعر نه کم هم نه وي. ادبی ټوټه تقریبا دغه سیو سدي. او زه په خپل شخصا چې ادبی ټوټه لیکم تر ډیره حد پورې زما کوشش هم دا وي چې په ادبی ټوټه کې د الفاظو رنگارنګي ډیره راوړم، یعنی خپلی نوې ترکیبونه، نوې جوړښتونه، نوې قالبونه د الفاظو لپاره، او ترڅنګ نوې جملې او هغه څه چې ندرتن په نورو نثرونو کې لیدل کېږي باید په ادبی ټوټه کې راوړل شي.
استاد رښتیا هم دا خو جوته خبره ده چې ادبی ټوټه به د شعر له رنگینیو مالامال وي. د ادبی ټوټې د یو لیکوال په حیث ځوانو لیکوالو ته ستا وړاندیزونه څه دي؟ د ادبی ټوټې د لیک لارو په اړه تاسو نظر لري؟
موږ که چرته لاړ شو خپل پخوانیو لیکوالو ته، نو د حبیبي صاحب نوم یادولی شو چې هغوی په لومړیو کې هڅه کوله چې ادبی ټوټې ولیکي. له هغه راوروسته بیا الفت صاحب ډېرې ښې ښکلې ادبی ټوټې ولیکلې چې په هغه کې پیغام ډېر غښتلی و په هغه ادبی ټوټو کې، او هغه نوي موضوعات په ادبی ټوټو کې راخیستل شوي وو او ټولنې ته د یو پیغام په توګه باندې د ټولنې د اصلاح لپاره په هغه کې ډېر څه وړاندې شوي وو. له هغه وروسته بیا په معاصرو اوسنیو یا مثلا موجوده لیکوالو کې مصطفی صالح هغه څوک دی چې د ادبی ټوټو یو ټولګه خپلو مینوالو ته وړاندې کړه چې تر ډیره حده پورې تود هرکلی وشو د مینوالو لخوا نه، د لوستونکو لخوا نه، ځکه د صالح صاحب په ادبی ټوټو کې هغه شیریت او ترڅنګ تخیل او د الفاظو رنگارنګي ډیره ښکلې وه. خو صالح صاحب هم بیا همدغه یو ټولګه مینوالو ته وړاندې کړه، په وروستیو کې بیا د صالح صاحب نه څه ونه لیدل. له هغه وروسته په ځوانو لیکوالو کې ګلرحمن رحماني چې زما د پوهنتون د دورې ټولګیوال هم دی، دغه ځوان ادبي ټوټې لیکنې ته مخه کړه. تلپاتې درد که چا لوستی وي، فکر کوم چې د رحماني د خفګان ورځې به ضرور لوستی وي. د رحماني صاحب سره په څنګ کې ما هم دغه لار تعقیبوله او ادبي ټوټې لیکلو خوند راکوم. ما نه یو ټولګه چاپ کړه چې رنگینې لارې نومیږي. په رنگینو لارو کې ما هڅه کړې ده چې لکه څرنګه چې نوم رنگین دی همدغسې رنگارنګ موضوعات پکې راواخلم، رنگین الفاظ پکې وکاروم. خو ما بیا دواړو خواو ته ډېره توجه کوله، هم مې مفهوم ته ډېر کوشش کوو چې مفهوم باید خراب نشي رانه. ادبی ټوټو په بل ټولګه باندې هم زه دم ګړی کار کوم چې تلوسه نومیږي. په تلوسه کې به انشاءالله چې د رنگین لارې نه هم خوندورې ټوټې دوستان ولولي او خپل تنده به پرې ماته کړي. او بل د ځوانانو خبره تاسې وکوله چې زما لارښوونه د ادبی ټوټې د لیکلو په برخه کې، ځوانان که غواړي چې ادبی ټوټې ولیکي هغوی باید شاعران وي. شاعران ځکه یو څوک چې شاعرانه فطرتون لري هغه ادبی ټوټه نشي لیکلی، ځکه ادبی ټوټه هم لکه د شعر نازک لطیف او له احساسه ډک الفاظ غواړي. او چې په یو چا کې هغه د خوشحال بابا خبره چې د شعر لیکلو جبلي وړتیا موجوده نه وي هغه به نو شعر نشي لیکلی. خو زه وایم چې په یو چا کې که د شعر لیکلو هغه هنر او توم نه موجوده نه وي هغه ادبی ټوټه هم نشي لیکلی. نو په لحاظه هغه دوستان چې غواړي ادبی ټوټه ولیکي هغوی باید اول خپل لغه استعداد ځان سره پرتله کړي، وګوري چې آیا ما کې دغه استعداد شته چې زه نوې ترکیبونه رامنځته کړم، آیا ما کې استعداد شته زه دغه ټولنه دومره په باریکۍ سره وګورم چې یو نوې موضوع را اختراع کړم، رامنځته کړم او یو څه ولیکم.
مثال صاحب، یو بل ډیره مهمه مسله غد نه وخته ډیره وخت مونږ ادبی ټوټې لولو، اماغه زاړه الفاظ، اماغه زړی موضوعګانی په مغی باندې بیا شخوند وهل شوی. څه فکر کوئ که چیرته دغه نو وخت ته پام نشي څه به وشي؟
زموږ په شعر کې هم تکراریت ډیر شوی دی، زموږ په نثر کې هم تکراریت ډیر شوی دی، او زه د حل یوازنۍ لاره د ادبی ټوټو لیکلو بولم. که چرته ادبی ټوټو لیکلو ته مونږ مخه کړو، فکر کوم زمونږ په شعر کې هم د دې لارې نه نوایواله راته شي، ځکه د ادبی ټوټې جوړښت هم همداسې دی چې سړی مجبوري چې نوې خبرې باید وکړي. که ته نوې خبرې په ادبی ټوټه کې ونه کې، به څوک د ادبی ټوټې په نوم در سره نه مني.
وصال صاحب، ډېرې وخت زمونږ ځوان لیکوالان یا زمونږ ځوان کل کم لوستونکي چې دي، چې هغوی ادبي ټوټې لولي یا ورته نور ژانرونه لولي، هغوی د ځینو ژانرونو په توپیر نه پوهېږي. مثلا له دې جملې زه وایم ادبي ټوټه او لنډه کیسه، ادبي ټوټه او سپین شعر، تاسې توپیرونه په څه کې بولئ؟
مننه، دا یوه ستونزه شته. اوس هم که د یو شاعر نه پوښتنه وکړي هغه شعر لیکلی وي، یوازې د شعر په نوم باندې هغه شعر پېژني، په دې نه پوهېږي چې آیا د دغه شعر قالب غزل دی، د دغه شعر قالب آزاد نظم دی، د دغه شعر قالب سپین شعر دی. دا ستونزه مونږ په ټوله کې لرو، خو دا ټول هغه ژانرونه دي چې تفاوت لري. فکر کوم که چیرته یو څوک په دغه تفاوتونو باندې پوه شي، دغه په کار کې لا خواله راځي، دغه د شعر نثر په کیفیت باندې هم تغییر راتلی شي. اوس مثلا تاسو د لنډې کیسې او د سپین شعر خبره کوئ، کنه لنډه کیسه او سپین شعر په خپلو کې سره تفاوت لري، فرق لري. لنډه کیسه نثر دی، خبرې دي، مونږ کولای شو چې ډیالوګ پکې راوخلو، مونږ کولای شو کرکټرونه پکې ولوبو لکه د عادي ورځنۍ محاورې په شکل باندې. په منصور شعر کې بیا مونږ مجبور یو چې هلته یوازې که وزن او آهنګ نشته، خو هلته لوړ تخیل ته اړتیا شته، هلته یو قوي احساس ته اړتیا شته، هلته د الفاظو رنګارنګۍ ته اړتیا شته، هلته د ښکلو ترکیبونو د کلمو د کارولو ځای شته پکې چې دغه شیانو ته باید سړی توجه وکړي. نو دغه تفاوتونه موجود دي په دغه دواړو ژانرونو کې. که په نورو برخو کې هم سړی پرې خبرې وکړي، مثلا د ادبي ټوټې په جوړښت باندې خبرې وکړي، په سپین شعر باندې خبرې وکړي، او یا مثلا ځینې نور ژانرونه مونږ لرو، مثلا ناول دی، رومان دی، طنز دی، ځینې نور ژانرونه لرو، دا هر یو ځان سره تفاوت لري. خو له بده مرغه چې یو شمېر ځوان لیکوال په دغه مسایلو کې سره ورکتی. یو څوک طنز لیکي خو په دې نه پوهېږي چې دا طنز دی، اته یو څوک مثلا لنډه کیسه لیکي خو فکر کوي چې دا لنډه کیسه ده، کېدای شي هغه لنډه کیسه نه وي، هغه یو حکایت وي. نو ضرور دا ده چې یو څوک مثلا دغه برخې ته مخه کوي، هغه باید په دې قالبونو باندې او په دې فورمونو باندې، په دې جوړښتونو باندې اول ځان باید پوه کړي.
مثال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه مفهوم او پیغام په ادبی ټوټې کې څومره مهم دي؟
مفهوم او پیغام دا هغه څه دي چې لکه په یو وجود کې چې روح وي، او دا په لنډه کیسه کې هم مهمه ده، په منصور شعر کې هم مهم ده، په ادبی ټوټه کې هم مهمه ده، په رومان ناول په هر څه کې، په هر ادبی ژانر کې دا ډېر یو مهم سیس ده. نو په کار ده چې موږ په هر څه کې چې هر څه لیکو پیغام ته باید ډېره توجه وکړو. د ادبی ټوټې جوړښت به د نورو ادبی ژانرونو سره تفاوت لري. تفاوت یې په څه کې ده؟ تفاوت په دې کې ده که چرته یو مفهوم یو پیغام زه غواړم په لنډه کیسه کې بیان کړم، خو زما ذهن یا زما الفاظ دومره غښتلي او رنګین او قوي نه دي، او هغه مفهوم ډېر غښتلی دی او قوي دی، یو څوک د لنډې کیسې په توګه لولي او خوند هم ورڅخه اخلي، هغه پیغام ته زه هغې توجه ډېره وي. خو که چرته په ادبي ټوټه کې زه دغه کار وکړم، بیا راسره څوک نه مني، بیا د ادبي ټوټې د جوړښت له مخې دغه خوند درنه اورېدونکی نشي اخیستلی. نو که چرته بیا زه غواړم چې دغه مفهوم د ادبي ټوټې په جوړښت کې وکاروم، نو ضرور ده لکه څومره چې زه مفهوم ته توجه کوم، همدومره باید د الفاظو رنګینۍ ته، د نویو ترکیبونو کارولو ته، دې ته باید ډېره توجه وکم. که چېرته ونه کړم، نو بیا یې راسره څوک نه مني د ادبي ټوټې په توګه چې دا ادبي ټوټه ده.
ښاغلي وصال، په خپله مرکه کې د تکړه شاعر مصطفی سالک د ادبي ټوټو یادونه وکړه او هغه یې کامیابه تجربې وبللې. خو زموږ همکاري فریبا ظاهر د ښاغلي سالک د هنر بل اړخ ته توجه کړې ده. د سالک صاحب شعر یې د کلمه کړی دی، دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
دا چې بدسترګي کړاند سي ستوري، دا چې بدسترګي کړاند سي ستوري، چې ما او تا ته پکات سي ستوري. فلک لازم کې سره جوړ نکړي، فلک لازم کې سره جوړ نکړي، خلق چی ویش سی نو ویده سی ستوری. زیه پا مخ که سترگی دا سی وینم، لکه دل مر خواکی رانسی ستوری. یو یه دبل تنگ لری تشتی، یو یه دبل تنگ لری تشتی، کلا نا کلا پشتانسی ستوری. دا پلوشه سمو چې زخو نه ده جانان، تا پسې او پسې ستوري ستا د دهار مزه یې کچا وخیژي چې پر پالنګ خواره واره سي ستوري، چې پر پالنګ خواره واره سي ستوري.
پورونه مرکه او تبصره پخپل